द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترمیش گران اوردن کو اوکتن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے نن دا زیارت روز کال دو دراش پڑسم دا اپریل دا میاشت دے یہ وشتا منیٹ دا وقت شے پا پاکستان کے دیش پی لس بجے پا افغانستان کے دی نہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا گرمی یو بجا دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دا یو ساتا خبری خبرون اوڑان دے کون کے زیم محوش چلی
او زر احمان بندر ایما نئے خبری خبرون کے یو شپیر مهم رپورٹون لرو چپا کتاو ستا با منگا وایو دا امریکا صدر براک اوباما دا سعودی عربستان سفر پورا کے درستو پا واشنگٹن کے سیڑن کی دغا سفر تا پس نظر گوری نئے خبری خبرون کے دا وړاندې کوو خصوصي خبرونه پښتون کنکشن د سوات سیل بکوي او بوزب مو ډېر غازی خان ته چرته چې وسوم د کوکنارو یا د قشقاشو کرونده باندې خلق خوشاليږي او د پروګرام په اخره کې هیر منشي د کرکټ لالا هغلی متی الله عابد صاحب زنګ ملموي چې د افغانستان د کرکټ حال راکې په سټوډیو کې راسره ملګری کیږي راسره اوسه گران اردن کو دا ٹول مهم پر خبرونا پا دے پروگرام کے لرو اوڑا نکو بے دتا وار پا وار سول حضو کے ومنگزو دا پاکستان پلوری خو دا ٹول مخکنے رپورٹ چھ دے اگر دا پاکستان دا پوز دے چرت چھ پاکستان دا پوز سر لکھ کر دا پاکستان مطبوعات وائی خپل افسران چې دی هغه د بډو رشوتونو په تور کې د نوکرونو بهر کړی دی د پاکستان په پوز باندې د پخوا راست تنقید کیږي چې هغه کې دننه بډو رشوتونه ډیر زیات دي او د لوی کچې افسران چې دی هغه په بډو رشوتونو کې ککړ دي په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو په اسلام آباد کې خبريال پیر بلاد شاه رپورټ راکوي
برخاست کړي شوی افسرانو کې یو لیفټیننټ جرنل یو میجر جرنل پنځه بریګیډیران یو کرنل درې لیفټیننټ کرنلان او یو میجر شامل دي او دې کې جرنل عبید الله خټک کال 2010 نه تر د کال 2013 پورې د بلوچستان د آی جی د مشر په څوکې تعینات پاتې شوی او رپورټونو تر مخه برطرف کړي شوی نور فوجي چارواکي هم بلوچستان اف سی کې تعینات او دوی باندې د بډو رشوتونو او د سمګلینګ په ذریعه ناجایزه طریقې سره د اساسو جوړولو تورونه وو دا خبر په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نومونه پاناما لیکس کې راتلو په سر حکومت مخالف ګوندونه د وزیر اعظم خلاف سخت احتجاج کوي او دا ګوندونه د دغې معاملې پلټنې د یو پارلماني کمیشن یا د سپریم کورټ د مشر قاضي په سربراهۍ کې د یو عدالتي کمیشن په ذریعه کولو مطالبه کوي دغه مجوزه کمیشن په سر د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې اترې ولاړې دي چې لکه بلې د ملک سیاسي ماحول توجنه دی دور وزړواندې د فوج سر لخکر په یو غیر معمولی بیان کې ویلو چې د پاکستان د بقا او سالمیت لپاره ملک د بے طرف احتساب عمل پکار دی جنرل راحیل شریف دا هم ویلو چې د ترهګرۍ په ضد روان فوزی عملیاتو ته ټول قوم ملاتړ حاصله دی خو د پایدار امن قیام تر هغې ناممکنه دی تر څو چې په ملک کې د کرپشن خاتمه ونه کړي شي د پاکستان مرکزی حکومت د فوجي چارواکو برطرفه خبر ته محتاط عکس العمل ښکاره کړی دی او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې حکومت د دې ټول عمل نه خبر و مخالف سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي عوامي نشتل ګوند ام کیو ایم او تحریک انصاف د فوج د سرلخکر د دغې پریکړې ستاینه کړې ده سیړونکي په موجوده حالاتو کې د فوج د سرلخکر دغه فیصله ډیره مهمه بلي د دفاعي چارو یو څیړنکار ډاکټر حسن عسکری په دې اړه صدا سوایي
فوج کا تو خاص کر ہمارے ہاں اس وقت جو صاحبان اختیار اور اقتدار ہیں فوج کا تو خاص کر نام لیتے ہیں کہ دیکھیے فوج میں اتنی باتیں ہو گڑبڑ ہوتی ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فوج والے اپنی تطہیر خود کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں ایک نظام موجود ہے
دے وای چې سیاست مدارانو به اکثر دا اعتراض کولو چې د دوی احتساب کیږي خو فوجي چارواکي د دې عمل نه مستثنا دي او د حسن عسکری په خبره د دې فیصلې نه پته لګي چې فوج نه دا چې د خپل احتساب یو مضبوط نظام لري بلکې په دې باندې عمل هم کیږي خو د دفاعي چارو بلې یو څیړنکار او د پاکستان د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د فوجي چارواکو د برطرفۍ دا پریکړه یو سیاسي پینتره بلي او دا وایي چې د دې مقصد د پاناما لیکس په سر د روان نه ځپل شوی سیاسی حکومت باندې فشار نور هم زیاتول دی چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل کوروالو باندې لګیدل د ټیکس د غلا د تورونو یو به طرفه پلټونو ته تیار شي
یک نیا ہے جی ایک پینترا ہے یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ادارے کی بڑھ گئی ہے سو یہ کہنا کہ ایک شفاف ہو گئی ہے انسٹیٹیوشن یہ ابھی بہت قبل از وقت ہوگا
دا نه غنی چې د دې یو اقدام سره به د فوج د نن هر څه مکمل پاک شي. ډاکټر عائشہ زیاتوی چې مونږ ته دا نه ده پته چې دغه تنان په ستورونو برخاست کړی شوی دی او د دې د جرم په مناسبت سره دا سزا کافی ده او کنه. که څه هم د فوج د عامو اړیکو څانګې له خوا دغه فیصلې په اړه کوم باضابطه بیان مخې ته نه دی راغلی، خو نړیوال مطبوعات د آی ایس پی آر د کرنل شفیق نومې چارواکي د خولې د دغه فیصلې پخلی کوي. واضح دی وی چې د پاکستان فوج د دریو لسیزو نه زیات وخت پورې په ملک نیخ په نیغه حکمران نکړی دا، او د جمهوری منتخب حکومتونو په دور کې هم د ریاست د مهمو چارو د فیصله سازه اختیار فوج تل په خپل لاسونو کې ساتلې دي. تیر کال جرنل راحیل شریف د فوج د واک لاندې ادارې ان ال سی کې د درغلو په سر ځنې فوجي افسران د خپل سوکونه لري کړی وو، خو لا تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې د دغه برطرف کړی شوی فوجي چارواکو نه څومره لوټل شوی رقم ترلاسه کړی شوی دی. دغه شان سپریم کورټ د کال 1990 په انتخاباتو کې سیاستمدارانو کې د روپو ویشلو په سر د هغه وخت د فوج سر لخکر او د آی ایس آی مشر خلاف د تحقیقاتو حکم جاری کړی دی، خو لا تر اوسه پورې یو حکومت هم د هغه وخت د فوج سر لخکر جرنل اسلم بیگ او د آی ایس آی مشر جرنل اسد دورانی خلاف د کاروایی کولو زړه نشي کولی. وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی فوجي امیر جرنل پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه سر ته رسولو خپل لوز عملی کولو کې هم ناکامه پاتې شوی دی، او پرستو کې حکومت پرویز مشرف ته د ملک څخه بهر تلو اجازه ورکړې دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اور ٹی وی دے قدر من اردن کو کتن کو تاسو د اسلام آباد نه ڈیو ریڈیو خبریال پیر ولایت شاہ رپورٹ واردو چی د پاکستان پوزی مشر جنرال راحیل شریف د بڑو رشوتونو په تور کې د یو لیفټین جنرال په شمول دولس پوزی افسران چې دینو دا یې بے درفه کړی دی. د دې سزاګانو مقصد څه دی او دا به په پاکستان کې په هغه سیاسي مشرانو څومره فشار سیوا کی پچا چې د بډو رشوتونو تورونه دي؟ په دې کل باندې زموږ همکار رحمان بنیری یو سیرنکار او پخوانی پوزی بریګیډر سات سره خبرې کړې دي. د تاسو سره پام را ګرځو.
فاینانشل کرپشن یا مورل کرپشن باندې خلک تاسو د دې تبې دی نو په تاسو چې هغه کندو باسې کنه دی او خو بخورا نو دا چې ویډیو نو پاکستان فوج کې چې ما مخکې څه دي پلا جنرالان نو هم دی دا چې دی دی تاسې بریګیډیر کرنل میجر کپتان او دا په کوم ډول باندې شې چې دا څه دی دا هغه ورکړې شوی دی یو عام یعنی پبلک را هغه دا نو دا دې زما ته خاطر وجه دا چې کوم یو اوازونه راپورته کېدل په دا چې حلقو کې چې هغه په کرپشن کې پخپل او چې په فوج دوم دا دې صرف دا سیویلین یا پولیټیشن چې کوم دی دا بدنوان نه دی کرپ نه دی او فوج کې هم شته دی نو دا په خیر باندې پبلک دا دغه یو دغه و چې هغه چې کوم خلکو دغه او حکومت باندې فشار جوړ دی چې هغه خپل صفونه هم صفات
نو بریګیډیر صاحب تاسو په حساب سره دا کوم ډیر غیر معمولی خبر نه ده په پوز کې؟
نه نه غیر معمولی نه ده، مخکمه ته بلی دی بلاوش او دی دی تاسو په نور سنی چې کم پبلک شوی دی تاسو دا کال یو هم د جنگ نه پس تقریبا لس پورس جنرالانو هغه شپه باندې کور ته نوې سی ایم پی چې کوم دی نو هغه لیږلي څه په کرپشن چارجز باندې څه چې په جګړه کې د هغې ناکامۍ وې د هغې په وجه باندې داغه درو سود ما په سرویس کې ما جنرالان کتري دي چې فوج نا اسني شدي دي بریګیډرانم او کپلانم او متا صبح چې یا دا خبان دي بدنوانه باندې کرپشن باندې مورل کرپشن باندې
اکثر په پاکستان کې د پوز خبرونه چې دي هغه د پوز د خوخې نه بغیر ورکول چې دي په مطبوعاتو کې ریکارډ باندې نشته دي. دا ځل داسې معلومي کې په دې خبر خورولو کې او دې ته په اهمیت ورکولو کې پوز خوښ شامل دي، تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
بالکل دا یو پیغام دی کنه ما خدا سره وې چې مخکې هم شي دي خو هغه داسې عام کیږي دا او هغه دا نه غواړي چې د فوج لپاره کې پاس مبایسه وشي فوج او هغه د کنزرویټیو کوم ته کې ارګنایزیشن یې نه غواړي چې زر پاس مبایسه لا به راشي. دا یو سلیبریټی سټپ دی یو چې سوچ سمج سره یو قدم هغه شته شي دی هغه دا دی چې کوم خلک دا وایي چې فوج کې هم بدنوانی شته او د هغې خلاف څه ګروایي نه کېږي نداغی خوئی سے چالی اور رینک باندے اور دے اوچت نوچت رینک باندے ہم کاروائی سے کر دینا آگا
قدر منو اور کو کتن کو دا وہ پخوانی پوزیو سڑن کار بریگیڈیر سات اہم پدے موضوع باندھے یو بل سڑن کار ڈاکٹر تکی سر ہم رحمان بنیری خبر کڑی دی دیتا ہم ستاسو پامرا کرتو
دے ایکشن ٹائمنگ دیر محمد یو روز یو نیما کی کی جنرل صاحب راہل شریف یو تقریر کی داوی چے احتساب پکار دے دو ٹولو احتساب پکار دے او بیا راہل شریف ہن دے مدنی ټولنه نه سیاسي خلکونه او موږ غونټي خلکونه سوال جواب شو چې بای دا تاسو ځان له حساب ولې نه کوي نو زما خیال دی چې دا ټایمینګ ډېر مهم دی فورن کې دا اعلان وشو او زما دا خیال دی چې دا د ابرپټ اعلان بنو ولې چې فوج خدا کارونه ته څومره پتا دی کې نه کیږي نو کې دې شي چې دا شی الریډي پایپ لاین کې تیار او ځکه تقریرو کو دې شي ته تیار چې دا ڈسمسل بکی گی او دا سیکریٹیسزم بارے نو زبر ایم چې دا میډیا مینجمنٹ دا راہیل شریف صاحب چې کوم دا غډر زبردست دی په دې موجوده وخت کې چې انګریزه کې څنګه وی چې هی از اهډ اف دی گیم لکه دا انټیسیپیټ کول چې دا سے اعتراض برازی او دا پاره یو چې دا دې هر څه د غوی ډیپ سے هر څومره وی چې دې واقعي څه حقیقت شته یا نشته او اپټکس د سی دی اوس په نظر خود څه ښکارې چې هغه یو ګام واغست او یو لیفټنټ جنرال هم دی باقی دا چې واقعتا کچا حساب کول غوښتو نو ساده مثال دا دی چې دا پرویز مشرف لپاره چې کوم فشار دی حکومتونو باندې جوړ کو هغه به نو جوړ کړي کده کې دا غي په سیریسنس وي
دی خبری خبرونه کې ډیر مهم رپورټونه رسول ازو کر روان دي د سوبو پاکستان ته چرته چې یو شمیر مهمه خبرونه در سره خو ته ټولو مخې په واشنگټن ڈی سی کې د امریکا صدر براک اوباما د سعودي عرب سفر باندې سویل شو دی او سنګارو د سنګوري هم دې موضوع باندې خبرې کو موږ سره ملګری شوري په سټوډیو کې افتخار حسین سړي مشه افتخار حسین
مننه رحمان بنيري
تاسو په دې موضوع باندې چې کم سړن کیږي په جوړ نظر دی نن په بروکینګ انسټیټیوټ کې هم په دې موضوع باندې سوي دي موږ په هغه کې چې د امریکا صدر براک اوباما د سعودي عرب سفر ته څنګه تل شو دی په واشنگټن
احمد منیر صاحب زبا شروع د دینو کوم چې دوا وتلی هاغه د امریکا د کانګرس غړی او سړنکار بروس ریډل او بیا سېنېټر کریس مارفی دوی په دغه بروکینګز انسټیټیوټ کې وینا کوله او مهمه موضوع دغه واچیره د امریکا صدر براک اوباما تل دی بنیادی خبرې دلته کې شو دی هغه تفصیل ته تل غواړم یو خدای چې د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ تعلقات هغه د ایران پر سر د لوزنامې نه وروسته چې خراب شي ویني لا واپس نه دی راغلی نو اوس د هغه لپاره دلته چې کم نظر ساتل کی یو ولته نه دا وی شهره دا ری ډیفاین کی یعنی دوباره د دې جوړښت شي دا خرابې ولې دي د سعودي واحد چې کومه یره ده یا سوچ دی په دنیا کې د ډیپلوماسۍ لپاره د پالیسۍ لپاره هغه دا دی چې د ایران پر ضد څوک دی او کنه نو د هغه تعلق په دې حساب باندې دي او هغه خطر هم ایرانیان دا د شیا او سنی جګړې په حساب باندې ټولې نړۍ ته هغه ګوري دوی په خپل خبرو کې وي چې دا یو تھیالوجیکل یا ریډیکل اسټابلیشمنت لري تندرا و سوچ لرونکې په دې باندې مونږ خبر یو او د هغوی هدف او د امریکا هدف په دا وختونو کې اوس په دې ورستیو کې بلبل شي وي دي دغه خبره کوله دته هم پام وګرځو چیرې د امریکا صدر براک اوباما په خپل وخت کې تر ټولو نه زیات وصله چې دا هغه سعودي عرب ته ورکړي د شپېته بلین ډالر نه واخلي نوی بلین د ترمنځ کوم شمیره یادول کیږي دا تر ټولو زیاته ده د امریکا په تاریخ کې چې یو صدر داسې کړی وي په دې باندې د خبرو تر په وخت یو خه تجزیه کې هغه د بروکینګز انسټیټیوټ چې کومه قربانه وه د دې پروګرام هغه وی چې داسې ښکاریږي چې دا د سیاست او مذهب ترمنځ یو رشتہ جوړ شوې ده نو سار چې ما وال سټریټ جنرال یو اخبار دی د دې ځای وتلی انګریزي ژبې ډیر مشهور دی هغه ماکتونو پاغي کې وی چیرې په داسې حال چې صدر براک اوباما خبرې تر لپاره ګلف جی سی سی د غشپګ هیوادونو چې دی دل سره خبرو لپاره تللی دی کومنګ وګورو نو د دغه هیوادونو د امریکا سره سیاسي هدفونه چې دی دا یو شان نخکاری او صدر براک اوباما په خپل یو مرکه کې دوی ته فری رائیډرز ویل دي چې بس کو شو شو ټیک ته مزي اخلي باقی پکې سنشت دي. هغه اهداف چې په سیریا په شام کې امریکا لري په دغه سیمه کې د استحکام لپاره. او د دې سره سره یو بل غټه مهمه پرمختیا چې په امریکا کې روانه ده، کانګرس یو بل هم لګیا دی په دې غور کې، قانون چې پاغه کې سعودي عرب د یولسم ستمبر په پیښو کې ککړ وګرځي، نو بیا به هغه وکټمز کم خلکو چې خپل خپلوان وجل شوي دي هغوی سعودي نه بیا پیسې هم اغېستی شي. نه یې وجه دا ګڼل کیږي چې د 1900 کې 1500 پورې تنان چې دا د سعودي عرب وو. په دې وخت باندې زه صرف تاسو د وایم چې بیا ما د سینیټر کریس مارفي سره خبرې وکړلې چې ته یو لیجسلیشن یا یو قانون هم راوړې، دا غي هدف څه دی، ولې دا راوړې؟ نو هغه ماته ځواب څه داسې راکړه.
I've introduced legislation to raise some concerns, some conditions on our support, U.S. support for the Saudi-led civil war inside Yemen. The civil war inside Yemen right now is...
دا وایي چې د دغه بل یا قانون مقصد دا دی چې سعودي عرب باندې ځینې شرطونه ږدي، او په خاص توګه په یمن کې چې سعودي عرب دا وخت کم جګړه روانه کړې ده، نو دا وایي چې هغه شرطونه دا دي چې دغلته کې سیویل نه وژل کیږي. او دا هم هغه ځای دی چېرته چې امریکا باید غږ اوچت کړي، داسې وی چې سعودي عرب سم کوي سیویلین خلک وجني، عام خلک وجني او د چپ پاتې شي. دویم چیرې د سعودي او د امریکا اړیکه تاسو وایي چې ډیر مشکلاتو سره مخ دي، نو سرنګه دا وخت چې صدر باراک اوباما تله، نو باید چې خبره سعودي مشرانو ته وکړي، نو د جواب داسیو.
We should celebrate the parts of the relationship that work. I mean, this is an important counterterrorism cooperative relationship. The Saudis have
دی وی چې د دې اړیکو ډېرې خبره هم شته دي او ډېرې کمزورې برخه هم شته، خو د دې هر څه باوجود مونږ داسې نشو کولای چې کم فکرمندې دي په هغه باندې غږ نه اوچتو. او د پدې خپل خبرو کې دا وی چې سعودي عرب مونږ ته پته ده چې دا هغه هواد دی چې یو خاص برند نظریه د اسلام لاندې د نړۍ په مختلفو ځایونو کې چې دی دوی اکستریمیزم تندروي یا دغه نور سیزونه چې دي ته وده ورکړې ده. خو اوس امریکا له پکار دی چې د یو نوې نظر سره د وګوري خپل اړیکو ته سعودي عرب سره.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. او اوس وخت شوی د ونیز پروګرام پښتون کنکشن چې په کیسې می اونړه په حق لا مهم رپورټونه سټډنې مرکې تاسو ته وړاندې کوو. نن نه چې کوم پښتون کنکشن دی دا خصوصي چې کوم نن نه پروګرام دی نو دا د سواد په حق لدی نو راځي چې په شریکه وورو او ګورو.
د پښتون کنکشن قدرمنو کتونکو، دا وخت زده امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې موجود ما. دلته کې فضا ماحول ډیر ښکلی دی، د سپرلی موسم دی. کله چې د ښکلا خبره کیږي د پښتنو په سیمه کې هم ډیر ښکلی ځایونه دي. د زمنګ نننې پروګرام د دې هفتې چې کم پښتون کنکشن دی هغه د سواد د ښکلا په حق لباندې دی. په وروستیو کې حکومت چې کومه فیصله کړې ده چې دغلته کې اوس نړیوال سیلګری تللی شي، یقینا دغه د ستاینې وړ ده. په دغه حق لباندې د سواد خلک سوی، کاروباري طبقه سوی. وایس اف امریکا پښتون کنکشن لپاره فیاض ظفر رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سواد شمیره د پاکستان په قدرتي خایسته سیمو کې کیږي، او دې سیمه کې هر هغه شی شته د کوم د پاره چې سیلګری د سیلګری سیمو ته ځي. سواد کې په ګرمۍ کې یخ موسم، یخنیانو کې واورې، پرلی کې ګلونه او شینواله، او په خزان کې د زیړو وچو پاڼې مزې هم شته. دلته سیندونه، خوړونه، ابشارونه، قدرتي چینې او ګڼې ځنګلي دي چې سیلانیان ځان ته پراتلو مجبوره کوي. سواد کې د اړیګړې نه وړاندې به پلکاو سیلانیان سواد ته راتلل، او دې کې به خارجي سیلانیان ډېر زیات وو. د سواد هر سیمه کې به هر وخت د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سیلانیان خلکو لیدل، خو د بدمرغه د اړیګړې وروستو خارجي سیلانیانو سواد ته خپل راتګ بند کړو، چې ورسره د خلکو معاش هم خراب شو. د سواد سرخار منګورې دکانداران برکت علي او هدایت الله وایي چې کله به خارجي سیلانیان راتلل دا غوی کاروبار ډیر خو.
چې مخکې چې کم فارن راتللو نو کاروبار ډیر زیات خپل و، چې کله فارن بند شو حالات خراب شو دا غي سره زمون کاروبار ډیر زیات ډون شو نو مونږ امید لرو چې کله وس حکومت کوم پابندی شو تکړه مونږ امید ساتو چې ان شاء الله فارن بورډ راځي او ویزیټر به راځي او خو باقاعده کاروبار به ډیر په وسیط طریقه سره باندې قشې د خیر سره
نو سوچ کم دی کنه دا خو اسیم یو دې خو نور سره انډرستانډ نشته خو ټورست پلیس او ټورست ایریا او ټورست به تل د ټول خلکو د کاروبار برابر او کدا پابندی چې چوته شو او د خلک را روان شو نو ان شاء الله سوات خلکو ټول معیشت په ټول سوات معیشت به برابر شي
ملکن ڈویژن کې د اړی ګړی رستو حکومت سوات او ملکن ڈویژن کې د خارجي خلکو پراتک بندیز لګولې وو او صرف هغه خارجي خلک چې د حکومت اجازه نامه او سکیورټی بور سره و هغه به سوات او ملکن ڈویژن ته راتلې شو خو تیر ورځو کې حکومت د خارجي خلکو سوات او ملکن ڈویژن ته پراتک بندیز ختم کړو او د دغه بندیز رستو خارجي سیلانیانو سوات ته راتک شروع کړو د امنګوري خار اوسیدونکو عبدالعلی اشناوای چې د سواد د خلکو زیات معاش د سیلګری سره تړلې ده
دا د سواد د لپاره بنیادی خبره د سیلانیانو ده ځکه دا خو ټوله غریزه ځنګل او چینی او سندونه دي زمنګ ټول دارومدار په سیلانیانو ده که سیلانیان کله سواد ترلو زمنګ معاشي حالت به مخشي او د خلک به خوشاله مشي زمنګ د خلک د روزګار د لپاره دغه کولی علاقونه کته دي د کولی په قانونو کې مري
سواد ته د خارجي خلکو پراتک د بندیز ختمې دورستو د بوت مت منون کو هم سواد تراتګ او پخپل غټ عبادت کا بوت کړه کې د عبادت عمل هم شروع کړي دي او د بوت مت دا منون کې د بودا د وخت د زړو آثارو زیارت هم کوي
د حکومت لاړه په سواد ته د غیر ملکی سیلانیانو پراتلو لګیدلې بندیز ختمې دونه دا ثابتېږي چې سواد کې پوخ امنیت ده او بیا چې کله غیر ملکی سیلانیان سواد ترالو نغه ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې سواد پر امن سیمه ده فیاض ظفر وائس آف امریکا پشتون کنیکشن سواد
د پښتون کنیکشن قدرمنو کتونکو سرنګ چې وړاندې تاسو ته مو زه دا وخت واشنگتن ڈی سی کې د امریکا سرخار کې موجود ما دغه یو یادگار کې زما په شا باندې یو آبشار یا د اوبو چړنده ځای دی سرنګ چې زمونږ پروګرام د سواد تخکلا په حق له باندې دی نو د سواد تخکلی زینو په حق له چې کله خبرې کیږي ضرور د اوبو لوی لوی آبشارونه خکلی او د اوبو چړنده زینو په حق له پکې ذکر خامخا موجود وی احسان محمد خان رپورٹ باندې کوي چې په سواد کې خکلی زینا کم کم دی
د نړۍ په سر ډیر داسې زیونه دي چې د خکلا او خایس په کاتو ورته زړونه په سینو کې په درزا شي او نظرونه ورته حق حیران شي په داسې خایستونو کې یو ځای سوات هم دی سوات چې څومره تاریخي حوالې لري همدومره د خکلاګانو او د خایستونو غبرګ زړه مستونکي آثار لري چې خلک یې د مینی سویزرلینډ په نامه یادوي باید غزنوی هم په دغه خیال د افغانستان نه په سوات یرغل کړی وو چې د سوات د خایستونو او د سوات د خاپیرو کیسې اوریدلې وي سوات د مزکی په سر یو داسې زړه مستونکي او درزونکي سیمه ده چې د خایست ټول سیزونه ورته فطرت بخلی دي په دنګو دنګو زرغونو او د رنگونو نډک غرونو کې ودان د سوات خکلا خوړونو او د سواد سین چپو د سواد په مرغزار سینا داسې منظر کشی کړي دا چې د نظرونو د متاثر کېدو لپاره په خپل وجود پوره پوره جواز لري رنگارنګ ګلونه او بشمار چینی او خوړونه د سواد د نخترو په غریزه خوره داسې ښکاری لکه د نوې ناوې جامې کالی او د سنگار رنگونه په چپو چپو خوړونو د پاسا د لرګو پولونو پرې نور د کولاګانو د زیاتونې لره چک اچولې ده زکه خو نومیاله شاعر پروفیسر عطا رحمان عطا وای دغه د سواد انساني او فطرتي ښکلا ده چې د شاعرانو زړونه راپارولې دي
لکه زما په خیال عزیز مانیروال د شعر به سواد ته ویلې چې په دې خسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینا په دې خسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینا رباب کدل تکې دینو په خپل وټنګيږي نو دغه حسن دغه خپل یو جادوئی کیفیت په کتون کې او پایګي ګرځیدون کې سړی باندې خوريږي او څوک چې انسان دی نو زما په خیال یقیناً باغ د دې حسن نه متاثر کیږي او هغه به دا حسن په خپلو حافظو سترګو کې رانغاړي او د همیشه لپاره به د ځان سره خوندي کوي.
د سوات په سیمه دومره واوره د یخنۍ په موسم کې وشي چې د جون جولای پورې د سیلانیانو نظرونو ته ښکلا بخي. په لوړو لوړو غرونو د واورو سادرونه داسې راخواره شي چې سړی وایي په جنت کې ولاړ یم. په ملمجبا، کالام او بحرین کې د مستۍ ټولې نشې تماشې د ځانه اوباسي. یو ازی شاعر حیدر علی حیدر هم دغه ښکلاګانو د سوات په ستاینه مجبوره کړي.
ستانه بیر شخوله خار د پی خور راشاو پدیس پر لکی یو زل سوات تا پچکر راشا گل گل زار سوات پا گلونو گوٹ پا گوٹ خکاری خپل زان بتاتا پا جنت کی هر منٹ خکاری عجیب خکولی نزاری دا فیزا گٹ خکاری ہر زیب وینی سر گلونا پا نظر راشاو پدیس پر لکی یو زل سوات تا پچکر راشا.
د سوات خلک هم لکه د سوات خیسته رنگونه او ونی لري، ځکه چې په پرستان کې خوبه خاپیری اوسی کنه. د سوات اوسیدونکي سره سپین او دنګ دنګ کدونه لري او د خایس مثالې په دې سیمه یعنی جنوبی اسیا کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري، ځکه خو ویل کېږي چې سوات ته قدرت د خایستونو ټولیز اړخونه وربخلی دي. خلا په هر انداز بے اندازه او بے پایا بده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، پختون کنیکشن، سوات.
قدرمنو کتونکو، دا د فرانکلن روزویلټ یادگار یا میموریال دلته په واشنگتن ډی سی کې هغه دیوال دی په کم باندې چې مهم خلک د هغوی مهم کارونه پخوا هغوی د خپل هیواد لپاره کړي دي. کله هم چې د تاریخي ورثه یا د تاریخ ته اهمیت خبره کیږي، سوات په خپل باندې د ګندارا سیولایزیشن یا تهذیب یو غټ مرکز پاتې شوی دی. پښتانه غواړي چې خپل نوی نسلونه د دې نه خبر کړي د سوات اهمیت څه دی، ولې دا خپلو نسلونو ته ښودل پکار دی. د وایس آف امریکا پښتون کنکشن لپاره دغه تفصیل د سیمې نه د آثارو یو وتلی ماهر ندا الله صحرائی په یو مرکه کې وړاندې کړی دی، تاسو ته ښایي.
سوات تر تهذیبونو زانګو وي که زمونږ اوریدونکي په دې باندې پوه کړي چې سوات په بیلابیلو دورونو کې په ایراس کې د کم کم تهذیبونو لاندې پاتې شوی دی.
زمونږ مختلف ادوار کې مختلف خلک راغلي دي او هغوی دلته حکومت کړی دی، آباد شوی دي. د ټول نه مخکې آریا خلک راغلل، د هغوی نه پس د ایران کم اخمینیش بادشاهګان چې کومو د هغوی هغه حکمرانی چې کوم هغوی دلته کې راغلل حکومت یې شروع کړو. هغه نه پس سکندر اعظم راغلی، سکندر اعظم نه پس د هندوستان چې کوم موریا خاندان او د چندرګپت موریا هغوی دلته حکومت شروع کړو. او دا اغن وسې چې کومو اشوک بادشاہ داغه په دور کې دلته کې بودیزم چې کوم دی د علاقې کې تبلیغ داغه شروع شوم. داغه نه پس مونږ سره باختری یونانیان خلک چې کومو هغه دلته کې د حکومت شروع کولم، هغه دلته رااله او دلته خپل سلطنت قائم کولم. او د ټول نه اهم خبره دی کې دا و چې داغه یو بادشاہ میناندر چې کومو هغه بود مذهب ته واړیدم. داغې نه پس شاکا یا سیتینس چې کومګه وته وایو پارتینس، داغې نه پس کوشانز، لیټر کوشانز، هونز، ترک شاهی، هندو شاهی او یو لوی لیست دی مونږ سره چې خلک رال دلته حکمرانی کو. اخر کې چې کوم دي مسلمانان دلته کې رال کم چې دی محمود غزنوی دور کې. دا ټول نه اهم دور زمونږ چې شروع کیږي د تاریخ هغه د بودیزم دی، ځکه چې بود مذهب دلته کې د اشوک دور کې راغلی او دی چې کوم دی د دې مذهب دلته کې ډیر زیات پرچار شروع شولو او ډیر خلک چې کوم دي زیات تر آبادی چې کوم وه هغه د دې مذهب پیروکار شوله. بودیزم دلته کې پرچار شو، هغه ته مونږ هینایانست وایو یا هینایانا فارم آف بودیزم وایو. او په دې کې زیات تر داغه په تعلیماتو باندې هغه زور. خو زمګ دې علاقه کې کوشان دور کې د دې بود مذهب چکم دې یو نوې فارم جوړ شولو چکم تمګه مهایانا بودیزم وایم. او دی فارم کې دیتہ چکم دی بود ما ته دی د خدای درجه ورکلا او زیات تر دی علاقہ کې چکم بودیزم دی نو د اغه کې د اغه د ژوند کیسه ہے زکه چې غل انسان یو انسان او غل دی د خدای درجه ورکلا او د اغه د ژوند کیسه چکم دی یا د اغه ژوند دی د پاره اهمیت ساتل بود نا په خپل ژوند کې دلته چاره نه دی راغلی
نو بیا تاسو چې کوم د بود مت ذکر وکړو دا غن وړاندې د نورو یو شمیر تهذیبونو چې په سواد کې پاتې شوی دی په دی ویلیز کې پاتې شوی دی نو دا غي بیا نه څومره دی او هغه نه هیڅ چرته دی او هغه معلوم دی
مونږ سری لکه بزیرا په خوا زمانه کې الکساندر چې کوم دلته کې حمله کړې و نو دا هغه مختلف خارونو باندې چې کومې حملې کړې دي داغه مختلف وسره داغه د دربار چې کوم تاریخ دانانو اې ډېر تفصیل سره هغه کیسه بیانې کړې چې هغه کوم خار قبضه کلو یا پاغې څنګه حمله وکړه بزیرا په خوا زمانه کې به بری کوټ تاوي دغه سي اورا اوډیګرام تبي وي او دلته کې بلان خدایانی شوي دي د اشوک دور چې مونږ سره دین او چې کله بودیزم راغلی نو هغه ټول نه اولنی آثار چې کوم دی په سواد کې مونږ ته بوت کړه مونږ وتوایو کوم ایتالین بوت کړه ون وتوایو هغه چې خدای کړي وان اې کې غټه سټوپا ده او هغه کې دنه مختلف ادوار کې هغه جوړه شوی دی هغه غ دنه نه دور والے چې کوم حصہ ده یا د ټول نه اولنی چې کوم ده هغه اشوک بادشاه سره دی تړلی ده او دغه سي مختلف ادوار هغه دغه چکم دي دغه هغه اثرات چکم دي مونږ ته په دې فن آرت کې ملاويږي په فن تعمیر کې ملاويږي ایرانیانو چکم حکومت کړو اخمینیش خلق چکم یا ساسانی انزم حکومت کړی نه زیات تر مونږ ته دلته کې پرسیپولیټن یا ګندارن پرسیپولیټن ستنی وته وایو په کمرو کې چکم مونږ د لړګو په خوا لګي د لوی سواد کې اوسم ډیر عام دي نو هغه مونږ ته په دې آرت کې ملاويږي د یونانیانو کورنتین کالمز چکم دي یا دغه پیلر چې کوم دي هغه ملاویږي مونږ ته داسې دا غي خدای خدایان او هغه عاشق شکلونه چې کوم جوړ کړی دي لکه مونږ سره دلته په دې مختلف شو کیسونو کې دا درې چې مونږ سره کوم دي د کې زیات تر دا غي مختلف ادوار او هغه چې کوم اثرات دي په دې آرت باندې نو هغه خېلی شوی دي اې کې دا غي هغه دیوتاګانی چې کوم دي اتنا دا کیوپیډ دی ڈائنیسس دی دا مختلف خیلی شوی دی بیا د هندوستان جامع چې څنګه دی لنګونه او سادر خلکو پټکی والی دی دا خیلی شوی دی دلته څوک راغلی دی نو هغه د دې علاقې خلکو کې مکس اپ شوی دی یا مرچ شوی دی یا د هغه خلکو خپل معاشره کې هغه ځان سره دغه کړی دی ایڈجسٹ کړی
نه دولت سره صاحب نو بیا دا وایي چې د سواد چې دومره تهذیبي ارزښت لري نو پدې کې بیا د کوم هیوادونو خلک داغه د پاره پدې کې د ټوریزم د سیلګری هغه موکېشت دي او بیا دغه نګټه څنګه وچته دي شي
زمونږه ایریا چې کوم دا بودیزم زیات تر دلته نه خور شوی دي افغانستان ته تلې سنټرل ایشیا ته تلې چاینا ته تلې کوریا ته تلې جاپان ته تلې دي دغه ته سوات نه سپیشلی چې کوم دا نن سبا لامایزم دی دینه مخکې تانتریک بودیزم چې کوم دا سوات ډیر غټ سنټر او دا تبت ته تلې نو زما په خیال چې سونا ریوینیو دنیا کې نور ملکونه ګټي د ټوریزم باندې تایلند شو انډیا شو سری لنکا شو یا د فار ایسټرن کنټری شو موږ هغه نه ډیر زیات ګټلی شو خو میجر خبره انزوم دغل ترازی ادریږي چې حالات ترسونی خشوي نو ټوریزم دونه ودنی شي کولې
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشې فیسبوک پی او ای ډیوا ټوئیټر @ وی او ای ډیوا انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
کتونکو واشنگټن او سواد دواړه د سیلګرو لپاره مشهور دي خو فرق صرف دا دی چې په واشنگټن کې د دینا ځای خلکو ته او حکومت ته ډیره ګټه رسی وجه دا ده چې په سواد کې نه صرف په رستیو کې دغه سیمه دغه خلک تندروي ځپلې دي بلکې د سیلګرۍ مته وده هم نه دا ورکړی شوی راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره راځو تر هغې مو مخه
swat maran
پاکستان سوات تاسو خصوصي پرونه په وخت دا ډیو ریډیو پختون کنکشن پروگرام اوس یو ور بیا زمونږ چې نور کوم خبرونه غی طرف ترازو ستي پروگرام په اخر کې موږ د افغانستان د کرکټ ذکر کوو. افغانستان کرکټ چې د حسن د ورلد کپ د سیالیو نورستو په کم ځای ولاړ دی. اوس چې د هغه کوچ د پاکستان کم پخوانی کپتان انضمام الحق هغه کوچ پریښی دی نو بل کوچ څوک دی او سب تابعیا به کوي. په دې موضوع به خبرې کوو. خو زه یو وار هغه رپورټ پلوته چې رپورټر وداؤټ بارډرز یا د بے سرحدونو اداره چې د رپورټونو دا یو رپورټ کې ولشي چې پاکستان کې په وروستیو کې د خبریالانو ژوند کې مشکلات چې دي په کمزې ولاړ دي او په نړۍ کې د هغې تقابلي جایزه چې اغستې ده د هغې په حق له د پاکستان نمبر ښایي. هم په دې موضوع باندې سوشي مخکې په واشنگټن ډي سي کې زمونږ همکار محمد اکرام د سیلنکار نفیس ټکر سره خبرې اترې کړې دي. ځان ته پوهه کړی دی راځي چې بیا ورو
د دوی دا رپورټ چې دی نه دا دوه خبرې دي. په میډیا ته هغه ښه خبره روچته کړې ده خو هغه چې کوم کمې دی د پاکستان په جرنلزم کې نو هغه چې هغه به چې سړی وګوري نو ځینو ته پکې اشاره کړې ده. لکه مثال په تور زه به دا ووایم چې خبریالان د غیر قانوني ګرځول شوو چې کوم سخت دریز د تنظیمونه دي د هغوی د خطر سره مخامخ دي. دغه شان هغه چې هغه مشکوک ترهګر شخصیتونه دي یا هغه ډلې دي د هغوی د خطر سره مخامخ دي. نه دا شی پکې ویل شوی دی خو ځینې خبرې چې هغې باندې به خلک په دې رپورټ باندې به اعتراض کوي بے طرفه څېړونکي نه هغه یو دار چې په دې رپورټ کې یو سو کمې دی. یو کمی خو پکې دار چې په پاکستان کې هغه ځینو کې چې جګړه ده لکه زه به ټولې قبایلي سیمې واخلم دغلته نږدې 10 میلیون خلک اوسیږي. د پاکستان چې کوم شمیرنه شوې دي په هغې کې د دوی شمیره کمه خوده شوې ده خو اوسنۍ جګړه کې د بې کوره شوو خلکو شمیر د هغې نه سو چنده زیات دی. نو هغې سره هغه شمیره هم اوس څوک په یقین نشي کوي کوم چې سرکار ورکړې ده. نو 10 میلیونه خلکو د کیسو نه د هغوی د ژوند د حال نه خبریالان داسې خبر نه دي. نو خلک په دې باندې خبر دي چې آیا د پاکستان د پوځ دغه دعوی چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد کوي هغه څومره حده پورې رښتیا دي. دویم پوره بلوچستان هلته کې د بلوچو لخوا یوه جګړه روانه ده. هغوی زیات حقونه غواړي. هغوی په خپلو وسایلو باندې هغه غواړي. ځینې پکې ځان له بلوچستان هم غواړي. ځان له وطن غواړي. پاکستان نه جدا کېدل غواړي. هلته هم خبریالان تللی نه شي. هغه ځینه نه کنفلیکټ زون ځینې هغه ځینو کې چې جګړه پکې روانه ده هلته خبریالان نه شي تللی. دویمه چې کومه خطرناکه خبره ده په پاکستان کې نو خبریالي ډېره شوې ده. صحافت هم ډېر شوې دي خو هغه کې ښي اړخه فکر چې کوم دی هغه پکې ډېر زیات شوې دي. په تاسو کو ټي وي ته کښېنئ تاسو کو اخبار ولولئ نه هغه کې ښي اړخه فکر هغه فکر چې هغه په افغانستان کې د طالبانو ملګرتیا کوي هغه پکې ډېر شوې دي. دریم دا چې د دغه خلکو اخبارونه یا چې کوم د میډیا چې کومې لارې چارې دي هغه ډېرې شوې دي. څلورمه چې کومه بله خبره ده هغه داره چې د سټیټ لخوا چې کوم منل شوي یا د سټیټ خوښ چې کوم سیاست مداران دي او هغه ظاهره د خیال خاص سیاست مداران دي هغوی ته زیات ځای او نورو ته کم ځای ورکول کېږي.
په سیاستدانانو باندې خو په پاکستان کې نیوکې کېږي خو آیا دا اکراس ته بورډ یعنې په پاکستان کې په ټولو اړخونو باندې داسې نیوکې کېږي؟
دې رپورټ کې دا ویل شوی دی چې تر څو پورې په سیاستدانانو باندې نیوکې د نیوکو خبره ده نو په ټوله ایشیا کې پاکستان وایي چې ګینې زیات آزاد دی. نو دا اوسنۍ خبره نه ده. پاکستان کې تل چې دی هغه سیاستمدار هغه د قربانۍ ګډولې دی هغه په هغه باندې په سیاستمدار چې دی په پاکستان کې د یو بډو رشوتونو سره تړلی سیز دی هغه باندې هر قسم الزام لګول کېږي. هر څوک د هغه خلاف خبره کوي شي هر اخبار بغیر د سکم یری ترهې نه په یو سیاستمدار پسې خبرې کولی شي په هغه اعتراضونه کوي شي. نو که هغه ته موږ ګورو دا شی خو پکې شته دی خو پاکستان کې سیاست مداران چې دي هغه بې وسه دي. کوم چې د وس خاوندان دي هغه پوځي جنرالان دي هغه د پاکستان بیروکراسي ده هغه د پاکستان جاګیرداران دي هغه د پاکستان هغه ګروپونه هغه ډلې دي چې هغوی په څو قسمه جرمونو کې شامل دي د هغوی خلاف لیکل چې کوم دي هغه ډېر امکان نه لري په پاکستان کې او چې کلم شوی دي هغه خبرې اعلان د جون د خطر سره مخامخ شوی دي.
ډیره مننه
مهرباني.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ډیو قدرمن اوریدونکو په تاسو ته زموږ د یو ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو باندې خپلې دوام لري. د سعودي عرب سرخار ریاض کې د خلیج تاون کونسل د غونډې وروسته د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د خلیج تاون شورا غړي هیوادونه به د داعش خلاف جنگ کې خپلې مرستې زیاتوي. هم په دې کې باندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې بختور شان اورو.
د امریکای صدر براک اوباما د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره لیدل کتل کړي. رپورټونه وایي دواړه مشرانو په سیمه کې د ترګری په اندېښنو د اسلامي امارت په نامه د وسلوالې ډلې او د ایران په مسلو خبرې اترې وکړي. دا سعودي عرب ته د صدر براک اوباما سلورمه دوره وه او کېدای شي اخیری دوره هم وي. د سعودي عرب په شمول د اکثره خلیجي هیوادونو بادشاہان د اوباما انتظامیه نه خوشاله نه دي او ګڼي چې واشنگتن د دوی د امنیت په لړ کې خپلې ژمنې نه پوره کوي. ولی امریکایي مطبوعاتو د صدر اوباما د خلی ویل دي سعودي او خلیجی هیوادونه په خپل ډیر کارونه نه کوي او د امریکای نه د ډیر سکولو تمه لري. سپینه مانی وای د سعودي عرب د باچا سلمان سره د غونډې په وخت صدر اوباما په سیمایز امنیت او یو شمیر هغه مسلو هم خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه مخالفت لري، چې پکې په سعودي عرب کې دننه او هم په یمن کې د روان جنگ په محل د بشري حقوقو سرغړونې هم شامل وي. سپینه مانی وای دواړو مشرانو یو ځل بیا د خپل ملګرتیا په ټینګولو زور واچو. په دې مقاصد صدر اوباما په سعودي عرب او د خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ وکړو د ایران سره د پایدار امن جوړ کړي او په سیمه کې د مذهب او فرقو په اساس مخالفت ختم کړي. نوموړي د سعودي عرب او خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ وکړو د اسلامي امارت په نامه راپورته شوي ترګری مخنیوي دپاره دي ګډې همکارۍ له زور ورکړي. هر څه که امریکا سعودي عرب له د کلکې ملګرتیا تسلی ورکړي، خو څېړونکي وایي سعودي عرب د امریکې او ایران په تعلق خوشاله نه دی او دا په سیمه کې د ایران زیاتېدونکي اهمیت ګڼي. د دې ترڅنګ په کانګرس کې د 11 سپتمبر ترهګر حملو په سر په سعودي عرب ذمہواری اچولو بل وړاندې شوی دی چې وایي په نیویارک ښار د ترهګر حملو نورلس ترهګرو کې 15 د سعودي عرب اوسیدونکي وو او په کار ده چې سعودي عرب هم په دغه حملو کې ذمہوار وګرځولای شي. ولې د امریکا صدر براک اوباما ویلي هغه به د دغه بل مخالفت کوي. په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې په ګرد نړۍ کې تندرو وهابي سوچ خوروي او دغه د ګرد اسلامي نړۍ تندروي او د ترهګرۍ جرړه ده. د دې ترڅنګ په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې پټ په پټه د اسلامي امارت په نامه د وسلوالو مرستې کوي او په منځني ختیځ او ګرد نړۍ کې د شیعه مسلمانانو په ضد سنی تندرو فکر راپاروي. ولی سعودي عرب دغه تورونه نه مني او وایي دوی د اسلامي شریعت سره سم کارونه کوي.
کتونکو اور دونکو سولوزو کې دا کرکټ دا افغانستان د کرکټ لالا هغلی مت الله بیسب زموږ ملمه بیا د افغانستان د کرکټ خبر وکړو. د په فیسبوک باندې چې کوم تاسو لپاره تفصیل ورکړې په هغه کې تاسو پښتون راغلي دغه بهمي پښتون په دزا راغونډو م ډېر پښتون دي، خو تاسو نور هم راولېږئ وی او ای ډی وا فیسبوک باندې تلل شي دا ګوره نور پښتون راولېږئ. زبته زر زر د بیسب لپاره غټه غټه خبرې چې دغه راغونډې کوم خو دینه مکه چې بیسب سره ملمه کې زوب کراچي ته کراچي کې د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز وای چې په تیر ورځ چې کوم د پولیو کارکونکو باندې حمله شوي دي او هغه ته ځان اړول شوي دي د هغې نه وروسته وزه سده او چارواکي سوی پلټنې څه شوي دي او دغه خبر کوم ځای ته ورسېده نور حال فضل عزیز راکوي.
نن د کراچی پولیسو په اورنګي ټاون کې اتحاد ټاون کې او د خار په ځینې نورو برخو کې دوی عملیات کړي دي. هم د پرونی پیښې په ترڅ کې دوی بیا پولیس دا وکړي چې اته مشکوک کسان یې نیولي دي چې پای کې پولیس وایي چې یو ښځه یا زنانه هم ده. پولیس وایي چې د دغه اته نیول شو کسانو کې یو کس داسې دی چې هغه مهم ملزم دی. خو دا د پولیس سرچینې دا وکړي پولیس چارواکو په خپل باندې مطبوعاتو ته د دې خبرې وضاحت یا پخلی نه دی کړی. پولیس او رینجرز چارواکي چې دی وی چې موږ پلټنې روانې کړې دي، ځینې معلومات مو راجمع کړي دي. او په دې کې بیا پولیس دا هم وایي چې پرون کمیټه شوي دي، دا په کومو تماچې په دې کې کارېدلې دي، د دغې خولونه دی چې موږ ته میلاو شوي دي. او فورنزیک کم دی چې کوم ټیسټ کوي، داسې راپورونه هم دي چې ځینې دغه تماچې چې د دې نه وړاندې هم په مختلفو پیښو کې کارېدلې دي. پولیس تر اوسه پورې دغه پرمختګ کړی دی. خو د دې سره محمد اکرام صاحب زما تاسو ویم چې نن د کراچۍ په سورابګوډ سیمه کې سوپر هایوې باندې یوه مقابله هم شوې ده د پولیس او د وسلوالو. د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر ایس ایس پی روانوار دعوه کړې ده چې د ټي ټي پي درې وسلوالو سره مقابله شوې ده. دغه ټي ټي پي درې وسلوال چې یو پکې منشي نومېږي، د دې یو کمانډر دی او دغه ټي ټي پي دوه نور ملګري دي، دغه وجل شوي دي. د دې سره محمد اکرام صاحب نن د پولیس لخوا دا بیان هم جاري شوی دی چې د پوز مشر آرمي چیف جنرال لاهر شریف د کراچۍ د پولیس مشر آی جی پی ایډي خواجه سره هم خبرې شوې دي په ټلیفون باندې. او هغه ته آرمي چیف د پوسټر لخر د کراچۍ پولیس مشر ته هم دا باور ورکړی دی چې د رئیس سره په کراچۍ کې د جرمونو په خاتمه کې او په هر قسمه ملاتړ کې د رئیس کلک ملګرتیا کوي.
فضل عزیز، د کراچۍ په صورتحال باندې تاسو سوینئ چې د ملک تر ټولو غټ اقتصادي ښار دی، د ملک ډېر انحصار دی په دې باندې، قبایلي سیمو ته وکتل شي ډېرې لرې دي او وروسته پاتې علاقې هم دي، خو په دغه ښار کې د تندربه ډلو شتون او بیا د پولیو په ډلو باندې د هغوی حملې سخت کار کوي چې څومره د پولیو پر ضد چې کم کمپین چلیږي هغې ته به نقصان ورسي.
محمد اکرام صاحب، د کراچۍ عموما کم صورتحال چې دی وخت په باندې په خپلو خبرونو کې وی چې دا ډېر د بدمنۍ سره مخ پاتې شوی دی. په کال 2019 کې چې دلته په کراچۍ کې کوم اپریشن شروع شوی دی، پولیس او رینجر شروع کړی دی په خصوصي توګه باندې، دا غین پس د کراچۍ امنیت یې دلته حالات چې دی غخه کې دوه په لاره روان شوی دی. بیا په دې کې د پولیو ټیمونه چې دی په خصوصي توګه باندې په دوه کال وړاندې د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د پولیو په ټیمونو باندې دغه رنګ بریدونه شوی، پولیس وایي کې هم موجود شوی. دا دوه کال بیا دلته د امنیت سلسله چې دغه په کلار کلر یا په دمه دمه باندې هغه خشوي ده او خکېدو په نور هم روانه ده. په خپله باندې چارواکي هم وکړي چې د نیمې نه زیات د کراچۍ کې هدفي وجنې، دلته ترهګرو ډلو خاتمه، دلته د قلنګ اخیستل، مختلف جرمونه چې دي دوی وجه را موږ قابو کړي دي. او په کراچۍ کې امنیت په ځای شوی هم دی. په خپله باندې د کراچۍ سوداګر هم دا خبره کوي، چونکې کراچۍ صنعتي ښار دی، هغه بیا دی د اندازه د په اخترونو کې د سوداګرانو په حساب باندې لګي یا د بهر نه چې کم کاروبار د کراچۍ نه کېږي د بهر ملکونو نه او په کراچۍ کې دننه او د ملک د نور ملک سره د کراچۍ نه. بیا د ترهګرو ډلو دلته شتون یا د وسلوالو دلته شتون په وروستیو کې په پولیسو په خپله باندې د دې دعوه کوي چې په کراچۍ کې کوم وسلواله یا ترهګر ډله هغه کوم منظمه ډله موجوده نه ده. که څه هم د کراچۍ پولیس په خپله باندې دلته دا هم ویلي دي محمد اکرام صاحب چې په کراچۍ کې دی د داعش وسلوال چې دي هغه هم نیولې دي، د هغه په مقابلو کې هغه هم وژل شوي دي. دغه رنګ د ټي ټي پي سره اړوند، دغه رنګ د القاعده بری صغیر څنګه سره اړوند، دا خلک دی چې دی وخت په باندې دی نیولې
ډېر مننه.
دغه په مقابلو کې د وژلو دعوی هم کوي.
ډېر مننه فضل عزیز موږ سره خبرو کولو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی. افغان صدر اشرف غنی په کور دننه دولتي ادارو او په بهر کې افغان سفیرانو ته ویلي چې د کابل د تیری سه شنبه د ورځې د خونړې پیښې د ماتم لپاره د افغان ملي بیرغ سبا د جمعې پر ورځ نیمه ځوړند پرېږدي. په دې اکله باندې یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو د آشنا ټی وی خبريال رحیم ګل ساروان.
د کابل د تیری سه شنبه د ورځې خونړۍ پیښې بل اخر افغان حکومت اړ کړ چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه خپل لومړیتوب وګڼي او د جګړې د ډګر له ګټلو وروسته سولې ته مخه کړي، خو لا هم وایي چې د سولې هڅو ته به ادامه ورکوي. د ولسمشر اجرایي رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار ویاندویان وایي د سولې راتلونکي نقشه او لار د جګړې په ډګر کې افغان وسلوال ځواکونه ټاکي.
طالبانو نور تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکو، لخپل خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده، له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره په هر ځای کې، هر مکان او هر زمان کې تروریستي ډلې په نښه کړي.
بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې د سولې لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سلور اړخیزو ناستو د هغو پریکړو او ژمنو عملي کېدو ته انتظار کوي چې د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به د جګړې اقدام وشي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
اوس په پاکستان پورې اړه لري، عملاً لیدل کېږي چې ځینې کړۍ سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي او د دوی مراکز د دوی ځایونه هلته دي، نو دا به د پاکستان تعهد ته او د پاکستان اقدام ته کتل کېږي څومره تعهد ته ژمن پاتې کېږي او اقدام پرې وړاندې کوي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي چې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو د سه شنبې د ورځې د قربانیانو د وینې غچ واخلي او حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د جګړې په ډګر کې په ترهګرو رحم ونه کړي.
د افغانستان دولت تصمیم نیولی دی چې د خپلو خلکو د دفاع او د خپل وطن د دفاع لپاره له ټولو دستشته امکاناتو څخه استفاده وکړي او دا وار د تجهیزاتو په برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیزاتو په برخه کې هم د پخوا هم ستونزې نه لرو.
د ولسمشر د حکم په اساس به سبا د جمعې په ورځ په کور دننه په دولتي ادارو او په بهرنیو هیوادونو کې په ډیپلوماتیکو استازولیو کې به د افغانستان ملي بیرغ د سه شنبې د ورځې د پیښې په ماتم کې نیمه ځوړندوي. د سه شنبې پیښې تر څلور شپېتو وژل او نږدې 350 ټپیان کړل. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د ډیور ریډیو د ټلویزیون خبرونه د تاسو د واشنگتن ډی سي نه خبرونه ګوري. تاسو به یاد بچی د ورلد کپ یا د نړیواله سیالۍ چې د کرکټ وی په هندستان کې پای کې بلها ټیمان چې وو بلها لوبډلې چې وی هغه خلو بوکړه خو د ټولو خلو بچ ستایل شوی د افغانستان ټیم د بیا هم که هغه دغه لوبي صرف یو لوب غټلې او هغه چاته ماته ورکړل چې بیا ورلد کپ غټو. یعنی ځینی خلکو ویل چې افغانستان در اصل ورلد کپ غټلې دي. عابد صاحب چې دی متی الله عابد صاحب د وایس اف امریکا شنا څنګه خبريال په لیکي وو او په هندستان کې په مختلفو ځایونو کې دغه میچونه قتل. دین علاوه د کرکټ د افغانستان په چارو ډیر ژور نظر ساتي او د هغې د سبا په حق لا مشورې او وړاندیزونه هم ورکوي. نن زمونږه خوشبختي د زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه سلیم صاحب.
مننه منیر صاحب، تاسو ته د یو ویډیو تلویزیون ټولو کتونکو ته مخاص سلام او مې وشته هم سلام.
موږ به پښتنې در نه کوو، موږ خو په فیسبوک هم دا ورکړې وه چې تاسو به زموږ مېلمه ځینې پښتنې راغلي دي. خو زما لومړی پښتنه داره چې دا وخت موجوده افغانستان لوبډله چې دا په کم ځای ولاړه ده د ورلد کپ دغه نړیوال سیالو نورستو،
تاسو ډېر ښکلی پیل وکړم چې دغه نړیوال جام کې په شروع کې چې کوم ټیمونه موږ ټول شپاړس ټیمونه بیا چې لس ټیمونه بل پړاو ته ووتل، د ټولو دپاره د کرکټ دا مسله عامه خبره وه. خو د افغانستان دپاره کرکټ یو خاص خبره ځکه وه چې په اول ځل باندې دوی کوالیفاینګ راوند نه تیر شو، بیا په لسو هغه ټاپ ټن ټیمونو کې راغلل. زه چې هلته وم چې ماته زیاتره کوم خبریالانو سره خبرې کېدې، هغوی چې موږ دپاره آسټرالیا یا د نیوزیلینډ یا د جنوبي افریقا یا د بل ټیم کرکټ خبر نه دی چې وی ګټلې او وی بللې. خو د افغانستان د کرکټ هر صحنه هر مرحله موږ دپاره یو خبر دی. د شهزاد محمدي توپ اچونه، د توپوهنه یا بیټنګ، د راشد ارمان ځوان لوبغاړی دی چې هغه څنګه لوبغاړی وسوځول. نو په دغه ورلد کپ کې افغانستان نه یوازې دا چې میچونه سلورو ګټل، قهرمان ټیم څنګه تاسو ټریبل چمپیون ته شکست ورکړ، ډېر زړونه نړیوالو ګټل. د آی پی ایل چې د انډیا چې کوم مشهور تجارتي ټورنمنټ دی، هغوی غوښتل چې د نفس چې کوم لوبې کېږي د افغانستان لوبغاړي اخلي. همداشان په ټویټر باندې تاسو کتلي یا فیسبوک باندې چې مشهور لوبغاړو چې کوم تبصرې کړي د شهزاد محمدي، نبی ساحل او نور لوبغاړو باره کې، نو دینه معلومی کی چې دغه نړیوال جام افغانستان کې ګټل نه دی خو په منوي لحاظ ګټل دی.
ښه، اوبې چې موږ سره ډېر پښتنې دي، فیسبوک دا پښتنې هم ډېرې مهمې دي چې خلک کوي. خو زما پښتنه داره چې دا وخت ما په دغه تبصیرو کې یا څېړنو کې دا هم اورېدل یا کتل چې د افغانستان د کرکټ چې کوم کوچ دی یا د هغه د کرکټ لارښودنه کې کومک کوونکی دی، هغه د پاکستان پخوانی کپتان انضمام الحق، هغه اوس دغه څوکۍ پرېښو ده، پاکستان خپله دا خدمت غواړي. د دې بس اثر وي په افغانستان په کرکټ؟
د انضمام خو مخکې پاکستان کې وو، هغوی نه وو خبرې دی که دونه کمالات افغانستان د ټیم سره ملګری شو وی کتل چې موږ کار سړی دومره کار سړی دی، بیرته ورته چې نه موږ ته بیرته راکوي. نو دینه معلومیږي چې افغانستان ټیم کې نه یوازې دا چې یو کمال دی چې خل وبه کوي، بلکې خلکو ته خپل سړی مرخی شي. ستاسو په لوبغاړي کې نه یوازې چې خر تو بیټسمین دی انضمام، بلکې ښه کوچ هم دی. ما چې نږدې نه ولیدی انضمام څنګه تاسو ډېر ښه خبره وکړه چې اثرات به صحیح ډېر ښه معیار ورته ورکړ. موږ د افغانستان لوبغاړي زیاتره افغانستان باره کې داسې ویل کېږي چې پاکستان یو شاهد افریدي لري افغانستان یو لس شاهد افرید لري او انزمام دا کمالو کو چې د لوبغاړو کې حوصله برداشت صبر زغم دا پیدا ک په وکړ د ودریدلو چې کم ضرورت د لوبغاړو لپاره اغه ورته پیدا ک نو کمی به اساسيږي خو افغانستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې د سیو کوچ روزون کې پیدا کی چې انزمام چې کم میات تیر سهول دي چې هغه میار مو ساتي او مخکیم بوزي
بلند ټوک کې بل د کوچ سې تنظیم شوه دي
خو رابطې روانې دي مختلف نمونه چې میډیا کې
راغلي دي خو د نن ډیر لاس لري
په یونس خان سره خبر نور شوه ده چې هغه به در روان چې کوم افغانستان زی آیرلند هالند او سکاټلند ته د کې بور سره موقتی یعنی کې خاص وخت لپاره زی
دا وړي خې چې زلمی په پښتو کې سره خبرې کوي
دوه غټي یو یونس خان خپل تکړه لوبغاړی د ټیسټ لوبغاړی د موږ د افغانستان ټیم ټیسټ میچ لري جولای په اخره کې نو هغه دوران کې کوم انزمام ور سره وسیږي نو اساس خبره د جبه مو سره یو تجربه یونس خان
ډیر پښتنه راغلي دا وسه په دغه فیسبوک باندې زمينه مو چې بلها پښتنه دي ټول ته شکریا وایم اباسین خوستی اسرار خان ممند محمد زاهد افغان عمر ساگر صفی اللہ حکمل منگل صاحب مجید خان صاحب بہر نیازی او عبدالرحمن مسافر او مسافر جلال احمد اللہ چکزئی دغشان بلا نور
کرکٹ دونه مینه د چا
شکر او ته یو پښتون ته پکړه غونډوم یو پښتون ته پکړه و چتوم هغه دار چې یو خو سلامی در تکڑے دے سلام درست دے وے دے نوم دے گل محمد حنبل صاحب حنبل صاحب وے چے متی اللہ عبد پا افغان کرکٹ او د ٹیم پ پرمختگ رپورٹ نو جوڑ کڑی دی او جوڑ وی ہے خوک پ بورڈ کے د خپل والے رشدارے اڑخت لگ فکر وکڑی زما پ خیال چے افغان کرکٹ بنور پرمختگ وکڑی پنور اسکلن ٹیم کے ڈیر داس لو غاڑش تے چہس استعداد او د کرکٹ ٹیکنیک نہ لری ہغه باوجود پ ٹیم کے ورتا مقور کول کیگی او د ٹیکنیکی د تنکی جوانانو پ حق بانے قابض دی پدې حق لسه وای
زه دې بنیر صاحب چې دا درې منړې کې دغه شفافیت کوم ګورته یا ترانسپیرنسي چورته و ډېر سوال لاندې همیشه دا د قرابه پروري او د رشتہ داري او د سفارش د خبرې پاره میدان کې کیږي کرکټ کې هم دا راځي چې د پلانکی لوبغاړي د پلانکی لوبغاړي خپلوان یا د پلانکی مامور خپلوان یا دوستي ورسره لري خو کډېر کوشش وکړي چې راي ولې میدان ته په تعلق به میدان ته راولي خو لوبه میدان خو نشي کولای ور باندې او دا ثابته شوی چې کوم لوبغاړي چا په وجه راغلي د نېشنل ټیم د ملي ټیم ته هغه میدان کې بیا ناکام شوی دی او د خلکو د سختو انتقادونو اعتراضونو سره مخ شوی دی نو افغانستان کې دا قصه کیږي روانه همي ګټه تاوان لوبغاړي ته هم دی کرکټ ته هم دی او همیشه موږ خپل لیکنو کې کرکټ بورډ ته هم دا مشوره ورکړی ده چې د یو لوبغاړي یا دوه لوبغاړي په خستو چې هغه باید نوی ټیم کې تاسو دغه ټول خلکو حق خوري او بیا هغه په وجه باندې کرکټ بورډ باندې خلک اعتراض کوي کرکټ ټیم باندې هم اعتراض کوي نو خبر دای د افغانستان کرکټ بورډ ته چې لوبغاړي پریدی چې په خپل استعداد راشي او بلکم داسې لار پکنی او دا ثابت شو چې هغه تکړه لوبغاړی چې راشه درمان یا نبی جیب زدران دی یا بل دی مغه زلې دلې
ا اوبسه وخت بخي خدمتو والا دی یو پښتون دا کوم چې دا وخت وسایل او س چیلنجونه دي د افغانستان د کرکټ سره
او تاسو مجموع کې تاسو ټول پویږئ چې د هغه امکانات لري چې کوم نور ټیمونه لري بلکې دا یو لوبغاړی چې مصرف په خارج کې د راضي هغه د افغانستان کرکټ بورډ بجټ هم نه برابرېږي خو د دې باوجود هم افغانستان په دې لګو کم امکاناتو کې دا وکړي شو چې د نړۍ د اول درجه ټیمونو سره ولوبېږي میدانونه جوړ شوي دي د جلال آباد میدان دی د رقم د کابل میدان دی نو افغانستان کې اکیډمۍ هم دي او مکتبونو سره هم کرکټ روان دی نو کرکټ ورځ پر ورځ بهتري اخلي او تاسو به وګورئ چې راتلونکي کې ډېر به افغانستان د ټاپ 10 ټیمونو کې هم راشي
او د ټیسټ هم تمشته چې ورته ورکړ شي
اوس افغانستان په سلسله کې داخل شوی دی چې د اتو ټیمونو سره مقابله کوي افغانستان اوس دریم مقام باندې چې افغانستان په دغه مقابلو کې جدي ورته آی کپ یا انټر کانټیننټل کپ وي په دې کې اول مقام ترلاسه کی 2013 نه مخکې نو زیات امکان دی چې ولسم کرکټ سټېټس واخلي
کدا سی ول شي بده بنوي چې د افغان کرکټ چې د افغانانو لپاره او د افغان کرکټ د لوبډرې د ظلمو لپاره داسې دی لکه یو دویم جون
بالکل افغانستان کې خو تاسو ګورئ خوشحالي خبرونه ډېر کم دی او یاد نه وسیله چې د لوبه د کرکټ دی چې همیشه افغانستان خلکو ته خوشحالي ورکړي د مبارکۍ او فرصت ورکړي او چانس ورکړي کرکټ چې سونه زیاتیږي سونه خلوبي کیږي سونه بتلیدون خودل کیږي افغانستان کې خلکو ته تاسو پوهه نه د ژوند یو امید پیدا کیږي
اوبې سب هله کو چې افغانان ظلمي با او تاسو د مشورو د نورو پرانا کې د افغانستان بیرغ چې دی په نړۍ کې راپورته کوي او خلک به ورته ډیر زیات احترام لري او ډیر زیات عقیدت پورته کوي.
بالکل او دغه هیله ټول
ډیر مننه
ډیر مننه تاسو ته د دې وراډیو تلویزیون د کتونکو نه
زمونږ وختوم پاتې رسي ما وجل به خبرونه راغونډوي.
ګرانو اوریدونکو کتونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی د یو ساته خبری خبرونه هم دي چې پاتې رسي. ټکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې نن ملګری وو پروډوسر وو ارشد علي او انجنیرانو موږ سره نیلسن او پیټ دي. ته هم ډیر مننه وایو چې تزایم یو سوشې بو کې به د شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. زه ماوی جلیل سره د خپل ټول ټیم د ټی وی د برخې نه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.